رادیو آشنا
صدای امریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د روان خبرونې په پیل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکو ته
د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنیه قومندان د نیولو په تعقیب په شمال کې د جنرال عبدالرشید دوستم د طرفدارانو احتجاجونه دوام لري. د افغانستان د ملکی او نظامی مامورانو په ګډون یو لوړ پوړي پوځي او ډیپلوماتیکي هیئت کندوز ته سفر کړی او توقع کیږي چې لندن ته به بل هفته د جمهور رئیس ټرمپ د سفر په وخت په پراخه کچه احتجاجي مظاهرې وشي.
د خبرونې اورېدو ته ستړي مشئ. نن د پنجشنبې ورځ د سرطان د میاشتې 14مه د 2013 کال د جولای د میاشتې د 15مې سره برابره ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې وروستي اوربند وښوده چې دواړه طرفونه د سولې طرفدار دي.
یکی ای که با مردم افغانستان و دنیا نشان داده شد که مردم افغانستان جنگ میکنه، هم در این طرف و هم در طرف مخالف.
د هلمند سول کاروان د امریکا سفارت ته خپل غوښتنه رسوي.
په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د 12 کلنې مودې حساب و کتاب وغواړي.
تجارتی تشنج په نړیواله کچه مخ په زیاتېدو دی. قدرمن اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس ترته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. د فاریاب په ولایت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش اسلامي ګوند طرفدارانو د روانو مظاهرو احتجاجونو په تعقیب جمهوری ریاست له مظاهره کوونکو سره د مذاکراتو په غرض یو هیئت میمنې ته استولی دی. په هیئت کې د لوی درسیز محمد شریف یفتلین علاوه د کورنیو چارو، دفاع د وزارت او د ملي امنیت او د سیمه ییزو ارګانونو استازي شامل دي. د جنبش اسلامي په سلګونو طرفدارانو نن د پنجشنبې په ورځ په جوزجان کې مظاهره وکړه.
این را بدانید که استبداد، زورگویی و همیشه خودخواهی در تاریخ یک تاریخ زرین ندارد. به فرعون نگاه کنید.
تیر ورز احتجاج کوونکو د فاریاب د ولایت او د ملی امنیت د ریاست ودانۍ ته اورونه واچول. د فاریاب روغتیا مسؤلین وایي چې په نښتو کې یو کس وژل شوی او لس کسه نور ټپیان شوي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوړی. د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې ډاکټر نقیب الله فائق د فاریاب ولایت د نوي والی په توګه ټاکل شوی. د فاریاب د والی ویان جاوید بایدار امریکا غږ ته ویل چې فائق نن د پنجشنبې په ورځ د نوي والی په توګه معرفي شو. له دین وړاندې عبدالحق شفق د همایون فوزي پر ځای د فاریاب د والی په توګه معرفي شوی و. یو لوړ پوړی نظامي او ملکي هیئت چې د افغانستان د حکومت لوړ پوړ غړي او په افغانستان کې د ناټو امریکایي قواو عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن ورسره ملګری و. نن یې د بهرنیو ډیپلوماتانو په ملتیا قندوز ته سفر وکړ او د امنیت او بیارغونې په اړه له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. جنرال جان نیکلسن په خپله وینا کې ویل چې امریکا د افغانستان د حکومت د سولې د هلو ځلو اوربند ملاتړ کوي.
کله چې زه او میرمن مې دوه کاله مخکې په 2018 کې دلته کندوز ته راغلو نو وضعیت ډېر بدل و. ما هماغه وخت له تاسو سره ژمنه کړې وه چې موږ به تاسو سره څنګ په څنګ درېږو تر څو ستاسو د ښار او ولایت امنیت تامین کړو او تاسو به یوازې نه پرېږدو. دا دی موږ له تاسو سره یو یو او په راتلونکي کې به هم یو یو تر هغې چې ستاسو امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې دفاع او امنیت ته جوګه شي او دوام ورکړي. او نن موږ وینو چې تر بل هر وخت زیات د سولې او پخلاینې لپاره ډېره زمینه مساعده شوې او همدغه ښه زیری دی.
خو د افغانستان او پاکستان د چارو نامتو امریکایي کارپوه مایکل کوګلمن وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې له هرې خوا نه د غټو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او سیاسي روغه په موجوده شرایطو کې اسانه نه ښکاري.
This is the whole, the epitome of the challenge in Afghanistan, that what do you do about these groups like the Taliban and the Haqqani network and other militant groups, like ISIS too, for that matter?
America pa Afghanistan ke le dawal dawal challenge un sara makhamakh da, aw amrikai mashran ham sam na puhegi chi pas dawal chara waki. Lewi khwa Taliban, labal khwa da Haqqani shabaka, aw labal khwa da Al-Qaeda dal da, aw aini waqt ke Daesh Islami Dawlat dal ham چورس پورا قوت زیاتی کی ماتولی گران کار دے زکا چوک نہ پوئے گی چی خارجی ملاتڑ چوک کئی خول طالبان سر دا پاکستان نہ علاوہ وس ایران اور روسیا ہم مل گری شوی دی او دا درے والا حق ہوادون دی چی دا افغانستان پہ ارتباط امریکہ سرا غٹ اختلافات دی درے والا کوشش کئی چی مشکلات ورتا پیدا کی دا امریکہ غگ واشنگٹن دی او تاسی دا افغانستان او نڑے خبرون اورئی دا افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکال د کانکور په ازموینه کې 1,09,902 شاګردان ګډون کوي. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د کانکور د ازموینې د لومړي پړاو د پیل کېدو په مناسبت خبر اعلان ته وویل چې په 3 ولایتونو کې 1,05,091 کسانو د کانکور لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي او نږدې 5,500 شاګردان او شاګردانې به د کابل له حوزې نه هم ورسره پکې برخه واخلي. امنیتي مقامات وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د قندهار ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو یو مهم مرکز له منځه تللی دی. د قندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق په وینا په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. جنرال عبدالرزاق امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ارګانونو د طالبانو د موجودیت په اړه له مخکې نه استخباراتي معلومات راټول کړي او د نړیوالو ځواکونو په ملګرتیا یې تعرضي عملیات شروع کړل. طالبانو تر څه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ولایت د چین پولیس والے کې د اسلامي دولت یادایش دی قاضي په شمول د دغه ډلې 13 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیانی امریکا غږ ته وویل چې حکومتي قواو او بهرنیو ځواکونو په ګډه 13 شپه د چین پولیس والے کې هوایي او ځمکني عملیات سرته ورسول. توقع ده چې د جولای په 12مه به برېټانیا ته د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سفر په موقع غټ احتجاجي مظاهرې وشي. د امریکا
ویل کېږي چې په زرګونو خلک لګیا دي په لندن کې د ټرمپ د اقامت په دوران کې د هغه پر ضد د احتجاجي مظاهرو لپاره امادګي نیسي. زیاتره برطانویان د مهاجرو او نړۍ د اقلیم په اړه او د ټرمپ د منفي دریځ له امله پر هغه باندې سخت په غوسه دي. که څه هم امریکا او برطانیه تر اوسه خپلې ځانګړې اړیکې ساتلې دي، خو اوس یې ترمنځ د لومړي ځل لپاره د تجارت، د ناټو دفاعي لګښتونو او نورو نړیوالو مسایلو پر سر اختلافات پیدا شوي دي. ټرمپ په داسې حال کې دا سفر کوي چې سږ کال په اروپا کې سخته ګرمي ده، خو فکر کېږي چې د دې سفر په وخت کې به د سیاسي ګرمۍ درجه هم لوړه سي. دومره سخت اختلافات چې د اتلانتیک د سمندر دواړو خواو ته د پرتو زړو انډیوالانو ترمنځ اوس پیدا سوې په خوایې مثال نو لیدل سوې. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سهار شمالي کوریا ته روان شو. نوموړی به جاپان، ویتنام، ابوظبي او بروکسل ته هم سفر وکړي. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ واشنگتن د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. کندهار کې د نړیوال قوایي هوایي بریدونو کې چې د وسلوالو په یو مرکز شوي تر 150 زیات وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه درته رپورټ لرو لکه وروسته اوري. خو تر دې مخکې د کندوز امنیتي حالاتو د څېړنې او په دغه ولایت کې د لویو پروژو د عملي کېدو په خاطر د کابینې ځینو وزیرانو او د خارجي هیوادونو سفیرانو سفر کړی و. ګلرحیم نیازمند په همدې اړه رپورټ را لېږلی.
نن قندوز ته د افغانستان د ملي دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنۍ چارو وزیر ویس احمد برمک، په افغانستان کې د غوث ملاتړ قماندان جان نیکلسن، له دوی پرته د ایټالیا، فرانسې، استرالیا او انګلستان سفیران او د څو نورو سفارتونو استازي راغلي وو. د دوی د راتلو هدف په قندوز کې د امنیت ارزول او په دغه ولایت کې د بیا رغونې د چارو په اړه څېړنه وه. د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي د شمال او په ځنګړي ډول د قندوز امن کېدل مهم وبلل او زیاته کړه چې دوی به د قندوز په امن کولو کې له هیڅ ډول هڅو دریغ و نه کړي او په قندوز کې مشت افغان سرتیري به مجهز کړي. نوموړي دا هم وویل چې د وربند په عملي کولو سره نړیوالو ته وښودل شول چې دوی جنگ نه غواړي.
ما با اعلان آتش بس دو چیز از بلستان بود، یکی ای که با مردم افغانستان و دنیا نشان داده شد که مردم افغانستان جنگ میکنه، هم در این طرف و هم در طرف مخالف.
موږ د وربند په اعلان سره دوه شیان په لاس راوړل، یو دا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته مو وښودل چې د افغانستان خلک جنگ نه غواړي، هم افغان دولت او هم طالبان، او دویم پیغام دا و چې د دولت د مخالفینو د رهبرۍ په کچه په هغوی کې داسې درزونه راغلل چې د سولې د راتلو په ګټه دي. نوموړي وویل چې افغان دولت له طالبانو او پاکستان سره د سولې خبرې کوي او آمادګي لري چې هغه ډلې وځپي چې سولې ته نه کینی. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د قندوز د بیارغونې او په دغه ولایت کې د لوی پروژو د عملي کولو په اړه داسې وویل.
دویم موضوع د حکومتداري په حق له و چې جناب والی صاحب خپل لنډ رپورټ وړاندې کړ چې کوم اقدامات شوی ده او کوم اقدامات باید وشي. قندوز یو داسې ولایت ده چې ډېر ښه بستر د دې لري چې باید دلته ښه سرمایه ګذاري د جهاني ټولنې لخوا نه وشي او دلته په راتلونکي کې د ډیر ښه
پرمختګو شاهدان. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان جنرال نیکلسن وویل چې دوی د افغان دولت د سولې او وربن ملاتړ کوي او د سولې پر رامنځته کېدو کې د هر ګام ستاینه کوي. هغه دا هم وویل لکه څنګه چې په جګړه کې د افغان ځواک ملاتړ کړي، د سولې پر راوستو کې به هم د افغانانو ملاتړ کوي.
And we are still with you and we will stay with you and all of your security forces to help defend us.
موږ له تاسو سره ودریږو، ولاړ به یو او تاسو د ځواکونو ملاتړ کوو. دا ځل د سولې غږ هم اوچت شوی. دغه غږ موږ ټول هیله من کړی یو. دا نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړیوالو لپاره هم خزیره دی. د قندوز والی هم خبرې وکړې، ویل چې دوی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې قندوز ښه کاري فرصتونه لري او باید نړیوال له دغو فرصتونو څخه ګټه واخلي. هغه دا هم وویل چې که خدای کول او سوله راغله نو په قندوز کې به د لویو پروژو شاهدان یاست. د دغو ټولو سفیرانو راتګ یې هم د دې ثبوت وګاڼه چې دلته به لویې پروژې عملي کیږي. د غونډې په پای کې د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی د هغو دریو ولسوالیو د آزادولو یادونه وکړه چې له تشکیلېدو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. راغلی هیات له چارواکو سره له څو ساعتونو ناستې وروسته عامو خلکو ته د کم وخت لپاره خبرې وکړې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. کندهار کې د نړیوال قواو په هوایی بریدونه کې چې د وسلوالو په یو مرکز شوي، تر ډیر شو زیات وسلوال وژل شوي. دا د افغان حکومت له لورې له خپلو وسلوالو مخالفینو سره تر یو طرفه اوربند وروسته په کندهار کې په وسلوالو تر ټولو ستر برید دی چې ترسره کیږي. عزیزالله پوپل نور تفصیل په رپورټ کې راکوي.
امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د باندنوي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز له منځه وړل شوی او د دې ډلې 15 وسلوال پکښې وژل شوي دي. د هوایي بریدونه د کندهار په شمال د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې نن سهار وختي شوي. دا د افغان حکومت له لوري د خپلو وسلوالو مخالفینو سره د یو طرفه اوربند تر پای ته رسېدو څلور ورځې وروسته په کندهار کې د وسلوالو پر یو مرکز تر ټولو لوی برید بلل کیږي. د کندهار د امنیت قومندان ویاند کسیم آزاد امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ادارو د وسلوالو په اړه استخباراتي معلومات درلوده چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته یې په نښه کړل.
د خواجهزو کلي ته نږدې طالبان یو کتار روان وو چې د حساب ځواکو لخوا بمبار شو، چې په دې کې 15 تنه وسلوال د منځه ولاړه، چې په هغه کې یو ډېر مهم قومندان ملا عبدالباري پکښې کې وو او 13 تنه نور زخمیان دي.
شاولی کوټ د کندهار په شمال کې د روزګان او زابل ولایتونو سره په سرحد کې پرته ولسوالی ده چې د امنیتي مقاماتو په وینا د نن سهار وختي په هوایي بریدونو کې د درې واړه ولایتونو وسلوال طالبان پکښې په نښه شوي دي. تیره ورځ هم په کندهار کې د خاصو عملیاتو د لیوا مرستیال په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې ځانګړي ځواکونه ډیر پام د وسلوالو د مرکزونو له منځه وړلو ته کوي. خپل وسلوالو طالبانو د کندهار د ننني پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولسته د یو لیک په لیږلو سره د امریکا سفارت مخې ته خپل ناسته پای ته ورسوله او ټاکل شوی چې تر دې وروسته د روسیې سفارت مخې ته پرلات وهي. د حرکت وایان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه لیک کې دوی له امریکایي ولسنه له افغانستان سره د مالی مرستو د مننې تر څنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په اړه وپوښتي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زادران د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې اورو.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر نه ورځې پرله ترسته دا ناسته امریکایي ولسته د یو لیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولسنه د مالی مرستو د مننې تر څنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولسته لیک لیکلې دي، تر څنګ یې دلته د سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیزه توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د ولس کلنې مودې حساب و کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو د امن پراوستلو کې پاتې راغلي یاست، ولې جګړه ورځ له بلې پراخېږي.
دی وایي دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوي چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرلت ووهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرلت هم د دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسی کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 18 ورځنی مزل وروسته د تیر کوچنی اختر په څلورم ورځ کابل ته راورسیدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووهه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې پکې د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفرقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کار په انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لاره ده. فلهذا د امریکا د سفارت مخ کې د ولسی دغه حرکت تمکیدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. فلهذا بهتره خبره هم دا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه لیږلي دي هغوی ته باید دا خبره وشي چې اتلس کال د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکې لورې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږ کال د 40,000 نجونو په ګډون شاوخوا 190 زره کسان د کانکور ازموینه ورکوي چې څه باندې 1.5% به یې په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال د کانکور په ازموینه کې له ښوونځیو څخه د فارغ شویو ګډونوالو شمیر 199,922 تنو ته رسیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د کانکور د ازموینې د لومړي پړاو د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې په 3 ولایتونو کې 115,000 کسانو د کانکور لپاره نوملیکنه کړې او نږدې 85,000 نور کسان به د کابل له حوزې څخه په کانکور کې شامل شي. ښاغلی خواجه عمری زیاته کړه چې د کانکور د ازموینې په دغه شمېر ګډونوالو کې څه باندې 25,000 نجونې هم شاملې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وویل ټاکل شوی چې د کابل په تحصیلي حوزه کې د کانکور ازموینه په 100 پړاوونو کې واخیستل شي.
دور اول امتحان کانکور حوزه کابل شامل 14
هغه ول د کابل د حوزه د لومړي پړاو کانکور ازموینه ګډونوال 14,000 او 640 شپېته کسان دي چې 15,000 سلويخ کسان جوني دي. دویم پړاو کې 14,000 او 945 کس دي چې پکې 9,113 جوني شامل دي. په دریم او څلورم پړاو کې چې پکې د متفرقه برخه هم شامل ده په مجموعي ډول 40,390 کسان دا طلبان دي.
397 تن دا طلب خواهد بود.
خاغلی خواجه عمری زیاته کړه چې په ننګرهار ولایت کې به هم تر راتلونکو 3 پورې د کانکور د ازموینې لپاره د شاوخوا 15,000 کسانو د بایومیټریک پروسه پیل شي. په افغانستان کې د روان کال د کانکور ازموینه د وری په 9 لا لوګر، پنجشیر، بادغیس او نیمروز ولایتونو څخه پیل شوه او تر اوسه د 2 ولایتونو په 6 تحصیلي حوزو کې دغه ازموینه ترسره شوې ده. میرویس چې سږ کال یې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی د ازموینې د شفافیت په اړه خوښي ښیي او وایي
سال گذشته از مکتب فارغ
شوم. زه تیر کال له ښوونځي څخه فارغ شوم. سږ کال مې د کانکور ازموینه ورکړه. ډېره شفافه پروسه وه او زیات خوشحاله یم. زموږ تمه دا ده چې ژر تر ژره نتایج اعلان شي.
نتایج اعلان شوه.
ټاکل شوی چې د دغو ازموینو نتایج د زمري میاشتې په لومړیو 10 کې اعلان شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر وایي چې دولتي پوهنتونونه د کانکور په ازموینه کې د ټولو ګډونوالو له شمېرې د 2,500 کسانو د جذب ظرفیت لري. ښاغلی خواجه عمری دغه راز وویل نږدې 15,000 کسان به د نیمه عالي زده کړو په دولتي مؤسسو کې او څه د پاسه 3,500 نور به په دیني مدرسو کې جذب شي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په کانکور ازموینه کې د بریالیتوب شمېره 115 ټاکل شوې ده او هغه کسان چې له دغې شمېرې څخه زیاتې نمبرې واخلي خو د رشتې په ټاکلو کې د تېروتنې له امله بې نتیجې پاتې شي هغوی به د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو او مؤسسو ته معرفي شي. په 1996 کال کې نږدې 170,000 کسانو په کانکور ازموینه کې ګډون کړی و چې له دې شمېرې 1,500 او 1,530 ګډون کوونکو د بریالیتوب نمرې ترلاسه کړې وې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. تجارتي تشنج په نړیواله کچه مخ په زیاتېدو دی. د دې یو علت د ولسمشر ټرمپ له خوا نه د امریکا د متحدینو لکه کاناډا، مکسیکو او اروپای اتحاد پر فولادو او المونیم باندې د ګمرکي تعرفو لګولو. چین، جرمني، اروپای اتحاد او نورو هیوادونو ګواښ کړی دی چې متقابل اقدامات به وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
دغه تجارتي تشنج او یا تجارتي شخړې د امریکا پانګونکو هم پریشانه کړي دي، ځکه د جولای په 6 به امریکا د چین پر اموالو د 34 میلیارد ډالر په ارزښت تعرفې ولګوي. چین ژمنه کړې ده چې متقابل ګامونه به اوچت کړي او د امریکا پر اموالو به هم په عین مقدار تعرفې ولګوي. د چین د تجارت وزارت ویان گاوفینګ وویل امریکا د تجارتي جګړې په پیل کولو سره په ټول نړۍ کې اور لګوي. دغه ډول تجارتي سرزوري چې د تعرفو ستر کوټک په نړۍ کې له خوږ ګوتې نیولو لپاره کارول کېږي د وخت له تقاضا سره برابر کار نه دی. چین به د ګواښ او له خوږ ګوتې نه نیولو ته تسلیم نه شي. خو کاناډا او 28 نورو اروپایي هیوادونو د امریکا پر مهمو محصولاتو د تعرفو لګولو فیصله کړې ده. په دې کې د ډیویډسن موټر سایکلونه او د کنتکی د بربن شراب شامل دي. ولسمشر ټرمپ وایي د امریکا تجارتي شریکانو له امریکا نه ډیره ګټه کړې ده او د تجارتي جګړو ګټل به اسانه وي، خو تحلیل کوونکي له دې نظر سره موافق نه دي.
So far,
It doesn't look like the tariffs.
تر اوسه پوری داسې ښکاری چې لګول شوی او تعرفو د امریکا اقتصاد ته دومره زیان نه دی رسولی. خو که چیرې دا کار دوام وکړي او ولسمشر پر موټرونو تعرفې ولګوي او یا چینایان پر ډیره پیچلې توګه نه یوازې تعرفې ولګوي بلکې د امریکا پر څو ملیتي کمپنیو فشار راولي او یا د خپل پولي واحد ارزښت کم کړي، نو دا کار به نه یوازې په امریکا کې ډیر ناوړه اقتصادي شرایط منځته راولي بلکې په ټوله نړۍ کې به هم شرایط خراب کړي.
د همدې تشنج په ترڅ کې په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارډ گرینل پرون د جرمني د موټر جوړولو صنعتکارانو ته وویل امریکا به پر اروپایي موټرونو د تعرفو لګولو نه تیره شي، خو په دې شرط چې اروپایي اتحاد هم پر امریکایي موټرونو ګمرکي محصول ونه لګوي. یوې جرمنۍ ورځپاڼې رپورټ ورکړ چې گرینل د بی ام ډبلیو، ډیملر او ورکس واګن د کمپنیو رئیسانو ته پرون د چهارشنبې په ورځ دا وړاندیز په برلین کې د امریکا په سفارت کې وکړ، خو دغو رئیسانو سمدلاسه په دې مسله له تبصرو نه ډډه وکړله. ولسمشر ټرمپ وایي د ده مقصد د تعرفو په لګولو کې دا دی چې د امریکا ملي امنیت خوندي وساتي، خو نور ماهران وایي چې د دې معنی د مستهلکینو لپاره د زیاتو قیمتونو ورکول دي، ځکه د تجارتي اموالو بیه به لوړه شي.
د دې ساعت د څو غټو مهمو خبرونو غټې کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د پنجشنبې په ورځ د پکتیکا په ولایت کې د افغانستان د ملي پوځ ځانګړو قواوو د وژل شوي قوماندان عزیز الله کاروان په فاتحې کې د ګډون کولو په خاطر د ارګون ولسوالۍ ته تللی و. عزیز الله کاروان چې د روانې اونۍ په سر کې د کابل د میکرین په سیمه کې وژل شو طالبانو د وژلو ذمهواري قبوله کړې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سږکال د کانکور په ازموینه کې 1,09,902 شاګردان او شاګردانې ګډون کوي، او د کابل د حوزې تقریبا 85,000 شاګردان او شاګردانې به هم ورسره کې برخه اخلي. امنیتي مقامات وایي چې نن د پنجشنبې په ورځ سهار وختي د کندهار ولایت د شاولي کوټ پولیسوالۍ کې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د طالبانو یو مهم مرکز له منځه تللی دی. د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق پویانا په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار د ولایت د اچین پولیسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش د قاضي په شمول د دغه ډلې 30 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې حکومتي قواوو او بهرنیو ځواکونو په ګډه تېره شپه د اچین پولیسوالۍ کې هوایي او ځمکني عملیات سرته ورسول. د نجات او ژغورنې یوه کښتۍ چې د مدیترانې په بحیره کې د ربړي کښتۍګانو نه 60 تنه پناه غوښتونکي ژغورلي وو په ایټالیا او مالتا کې لنګر غورځولو نه د منع کېدو وروسته پرون د چهارشنبې په ورځ ناوخته اسپانیا ته ورسېده. په روان میلادي کال کې په لسګونو زره غیر قانوني کډوال او پناه غوښتونکي د اروپا سمندري بندرونو ته رسېدلي دي. ایټالیا له منلو نه ډډه کوي او وایي چې ټول اروپایي باید اقتصادي بوج پورته کړي. چین د متحده ایالاتو سره د یو ممکنه تجارتي جنگ لپاره تیاری نیسي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په تجارتي صادراتو باندې 2,000,000,000 ګمرکي محصول د اعلانو علاوه کولو اعلان کړی و. چین هم د عین شان ځواب اقدام ژمنه کړې وه. حکومتي چارواکو د سوداګرو د اعتماد زیاتولو په خاطر د پیسو په راکړه وکړ باندې لګول شوي قیودات نرم کړي دي، خو په عین وخت کې د چین پر مطبوعاتو باندې تاکید کړی چې شخصا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې له انتقاد کولو نه ډډه وکړي. د چین د کمونیست ګوند مرکزي ارګان ګلوبل ټایمز وړمه ورځ په یوه سره مقاله کې جمهور رئیس ټرمپ ته د ډیلوژنل یا داسې شخص لقب ورکړی و چې عصبي توازن له لاسه ورکړی. په داسې حال کې چې په 2016 میلادي کال یا 1415 لمریز کال کې د فوټبال د نړیوال جام یا ورلډ کپ لوبې د امریکا د لاس انجلس په ښار کې کیږي، شپږ کاله ته پاتې دي. همدا اوس په دغه ښار کې د فیفا ممبران موجود دي او د راتلونکو لوبو لپاره امادګي نیول کیږي. توقع ده چې د فوټبال نړیوال جام له لوبو وروسته به په همدې ښار کې په 1416 لمریز کال کې د المپیک لوبې له مکسیکو او کاناډا سره په ګډه وشي. د یو اټکل له مخې په میلیونونو خلک به د غلوبو سیل لپاره لاس انجلس ته راشي. د روسي لپاره په دغه ښار کې په 1412 او 1413 لمریز کلونو کې د المپیک لوبې شوې وې. د ایتوبیا یا حبشي پارلمان د غیوات د دریو وسلوالو ډلونه د ټیریزم د تور لیست نه ایستلی دي. د پارلمان غړو نن د پنجشنبې په ورځ غونډه وکړه او په متفقه توګه پرېکړه وکړه چې د ارومو د آزادۍ جبهې او د اوګاډین د آزادۍ جبهه او د ګینوت و ډله باید د ټیریزم له لیست نه سمدستي وایستل شي. صدر اعظم عبی محمد تېره هفته په دې اړه پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې کړې وه. دغه درې واړو وسلوالو ډلو په یوه زمانه کې د حبشي د مرکزي حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوله خو اوس یې نه کوي. د ایتوپیا نوي صدر اعظم د اداري اصلاحاتو ژمنه کړې او د حبشي په ټول تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو مسلمان د حیوات د صدر اعظم په توګه په کار پیل کړی دی. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته په سفر روان شوی دی. پامپیو وروسته جاپان، ویتنام، ابوظبي او بروکسل ته هم سفر کوي.
درنو اوریدونکو لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. سوکاله اوسئ.